د ماپښین دوه بجې سوې د آزادۍ راډیو یو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه چې خبري برخه تر دوه نیمو بجو ده. زه سلیم په خبرونه کې ملګری یم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان سوداګر شکایت کوي ورسته تر هغه چې پاکستان د ناټو د اکمالاتو پر مخ لارې وتړلې دوی مالونه هم درول سوي دي. د هلمند د کجکي ولسوالۍ د اوسېدونکو له ستونزو مو هم خبرو. نور مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې رسمي احصایې څرګندوي چې په 2011 میلادي کال کې په عراق کې د ورتیرو کلونو په پرتله په تاوتریخوالو کې د تلفاتو شمیر خورا کم و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران پر مرکزي بانک او مالي سکتور نوي بندیزونه توشیح کړل. او د شمالي کوریا کمونست رژیم د نوي کال په پیغام کې د دغه هیواد پر خلکو غږ کړی چې تر مرګه پورې د نوي ټاکل شوي مشر کیم جونګ یون دفاع وکړي. په پیل کې نسیم شفق د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اندونیزیا په اوبو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې د دریو افغانانو جسدونه هم پیدا شوي. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست وایي چې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او نیول شوي. او د جنوبي آسیا د خبریالانو ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره کاري فضا د اندېښنې وړ بولي. د خبرونو تفصیل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اندونیزیا کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د دریو افغانانو جسدونه موندل شوي دي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن خبریالانو ته وویل چې د مړو د لټون عملیات په اندونیزیا کې پای ته رسېدلی خو د جسدونو د پیژندلو حاصله هم دوام لري. موسازی وویل هغه افغانان چې په دې پیکه کې ژغورل شوي 19 تنه دي او دغه راز هغه جسدونه چې پیژندل شوي درې پکې افغانان دي. د سرګند کړه چې د اټکل له مخې په دې کښتۍ کې چې استرالیا ته روانه وه او د اندونیزیا اړوند اوبو کې ډوبه شوه ټول 103 تنه مړه شوي او 940 تنه نور ژغورل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د دوو تنو وسلوالو مخالفانو له وژل کېدو او د 13 نورو له نیول کېدو څخه خبر ورکړی دی. د دې وزارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې پولیسو له نورو افغان ځواکونو سره په کابل، کندهار، پکتیا، زابل، بغلان او تخار ولایتونو کې وو عملیات ترسره کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې پرون یو تن له جعلي پاسپورت سره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې هم نیول شوی دی. په یو بل خبر کې د ملي امنیت ریاست وایي چې 15 تنه یې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. د دې ادارې ویان لطف الله مشل نن خبریالانو ته وویل چې 2 تنه نیول شوي د پاکستان اتباع دي او 15 تنه نور د هرات ولایت او 3 تنه نور د هرات ولایت اوسیدونکي دي. په خبر کې ویل شوي چې نیول شوو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی. په یو بل خبر کې د هلمند ملي امنیت مسؤلان وایي چې له چاودیدونکو موادو څخه یو ډک موټر یې په ناوې ولسوالۍ کې نیولی دی. د هلمند ملي امنیت مسؤلانو ویلي چې حمله کوونکو غوښتل د دې موټر بم په واسطه د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون پر رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی حمله وکړي. ویل شوي چې په دې موټر کې ډیر چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. او صفمایا د جنوبی آسیا د خبریالانو ټولنوي چې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د نورو توتريخوالو ترڅنګ د زینو خصوصي رسنیو د سختنانو لخوا هم ناسم چلند کیږي. په افغانستان کې د دې ټولنې مسؤل زیا بومیانن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ناسم او له توتريخوالي ډک چلند په دې هیواد کې د خبریالانو پر فعالیتونو بد اغیز کړي.
ژورنالیستان له ځینو نویو تهدیدونو سره مخامخ شوي. ځینې رسنۍ دي چې د قومي رهبرانو، د ژبنیو رهبرانو، مذهبي رهبرانو لخوا یا د سیاسي لیډرانو لخوا نه په اداره کېږي، یا د مافیاو لخوا نه اداره کېږي. د یو ژورنالیست د هغو په میل باندې کار ونه کې پیا شړل کېږي.
صفما وایي چې په ټوله نړۍ کې په 2011 میلادي کال کې 106 تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. د نړۍ په سطحه د خبریالانو د وژل کېدو له امله مکزیک لومړی او پاکستان دوهم ځای لري. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه عصمت ساروان وړاندې کوي.
ایران وایي چې نن یې هرمز تنګي ته نږدې د سمندري مانورو په لړ کې د منځني واټن له مځکې څخه هوا ویشتونکی توغندی په بریالیتوب وازمایه. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د مانورو یا پوځي تطبیقاتو د ویندوی محمد موسوي په قول وویل چې دا لومړی ځل دی چې ایران دا ډول توغندی ازموینه کوي چې د ده په وینا د ننه په ایران کې جوړ شوی دی. د ایران له لورې د توغندي ازموینه او پوځي تمرینونه په داسې وخت کې کېږي چې لویدیځ هېوادونه په پر ایران د دغه هیواد د اتمی پروګرام په خاطر فشار زیاتوي. ایرانی چارواکو بیا بیا خبرداری ورکړی چې که نور بندیزونه پرې ولګول شول د هرمز تنګی به بند کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د مرکزی بانک او مالی سکتور پر ضد نوي بندیزونه توشیح کړل. دا اقدامات چې هدف یې ایران ته د خپلو لانجمنو اتمي فعالیتونو په خاطر د سزا ورکول دي، د امریکا په $622 دفاعي سند کې ځای لري. د دې بندیزونو له مخې بهرني شرکتونه باید یا د ایران او یا هم د امریکا د سوداګرۍ، تیلو او مرکزي بانکونو سره د سوداګرۍ په برخه کې یو انتخاب کړي. د دې قانون له مخې به هغه شرکتونه هم چې د تیلو په برخه کې د ایران له مرکزي بانک سره معامله لري محدود شي. رسمی احصائی شی چې په 2011 میلادي کال کې په عراق کې د ورتیرو کلونو په پرتله په تاوتریخوالو کې د تلفاتو شمیر خورا کم شوی دی. د عراق د روغتیا، کورنیو او دفاع وزارتونو له لوري له خپرو شویو شمیرونو سره سم تیر کال د تشدد په لړ کې په عراق کې ټول ټال 2615 تنه وژل شوي دي، چې د 2010 او 2009 کلونو نږدې 1000 تنه کم دي. احصایه ښیي چې د 2011 کال په حملو کې 1500 ملکیان، 650 پولیس او 450 پوځیان وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي د شنبې په ورځ د دسمبر 1 د عراق ورځ اعلان کړه، څو د هغه تړون پای ولمانځي چې پر اساس یې امریکایي پوځیان په عراق کې دېره شوي وو. مالکي دا اعلان له عراق څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو دوه اونۍ وروسته وکړ. راپور نوای چې یوې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 9 درجې و نن د جاپان په جنوب ختیځ کې د ایسو ټاپو ولړزاوه. د زلزلې په وجه د مرژوبلي یا تاوانونو په اړه تر اوسه پورې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. او د جاپان د زلزله پیژندنې اداره وایي چې د څونامي خطر نشته. د دې ادارې په وینا زلزله د جاپان په وخت غرمه مهال وشوه. د جاپان شمال ختیځ د تیر کال په مارچ میاشت کې ورانوونکې زلزلې او څونامي وځاپه چې په نتیجه کې 40000 تنه مړه او یا تریتم شول. د شمالي کوریا کمونست رژیم د نوي کال په پیغام کې د دغه هیواد پر خلکو غږ کړی چې تر مرګه پورې د نوي ټاکل شوي مشر کیم جونګ یون دفاع وکړي. په دې پیغام کې چې د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر کړی، ویل شوي پاوځ، واکمن ګوند او خلک باید د کیم جونګ ال د ځای نیونکي زوی د دفاع لپاره ځانونه د ډال په توګه چمتو کړي. په پیغام کې د هیواد د خوراکي موادو د کمښت، د مزمنې ستونزې د حل کولو او د سوکالۍ لور ته د دغه بېوزله ملت د پرمخ بیولو لپاره د اقداماتو غوښتنه شوې ده. او د امریکا د متحدو ایالاتونو یوه بې سپرلیو فضایي بیړۍ د سپوږمۍ مدار ته داخله شوه چې په سپوږمۍ کې د طبیعت څیړنه وکړي. فضایي بیړۍ چې د ماموریت ګریل ای نومول شوی د سپوږمۍ مدار ته وروسته له دې ورسېده چې 3.5 میاشتې مخکې د مځکې څخه ولېږل شوه.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادۍ راډیو څخه واورېدل. نن یک شنبه ده، د مرغومي یجد 11 د 2012 میلادي کال لومړۍ ورځ، یعنی د جنوري لومړۍ نیټه. رپورټونه کې اوري چې افغان سوداګر وایي وروسته تر هغه چې پاکستان د ناټو د اکمالاتو پر مخ لارې وتړلې، د دوی مالونه هم درول سوي دي. 2011 میلادي کال د کندهار لپاره له امنیتي پیښو ډک و. د هلمند د کجکي ولسوالۍ د اوسېدونکو له ستونزو مو هم خبره و چې ناامنیو او د بهرنیو ځواکونو الوتکو یې خوب حرام کړی.
پدیو چې تیاری راشي موږ د خوبه راویښ شو، ډېر په عذاب یو.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پر 2:30 بجو پیلېږي.
بروسلوزیس څه ډول ناروغي ده؟ دماغي سکته څه ته وایي؟
پر همدې ستونزې متخصص ډاکټر ستاسو پوښتنې ځوابوي. د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. افغان سوداګر وایي وروسته تر هغه چې پاکستان د ناټو د اکمالاتو پر مخ لارې وتړلې، د دوی مالونه هم درول سوي دي. افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستاني چارواکي پلمه کوي چې ګواکې د افغان سوداګرو مالونه ناټو ته انتقالېږي. نن یو شمېر سوداګرو په کابل کې په دې باب اعتراض وکړ. حمید مومند په کابل کې را سره دی په مستقیم تماس کې. البته په دې باب وروستي معلومات راکړي. مومند صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه صالح صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل تبصره کې اشاره وکړه له تیرو دوه میاشتو راهیسې پاکستان د ناټو د اکمالاتو په وړاندې خپلې لارې تړلې دي، خو اوس له دې سره جوخ د افغان سوداګرو لخوا د شکایتونو راپورته شول چې پاکستاني چارواکي په دې اړه کې د افغان سوداګرو ځینې مالونه هم درولې دي. تقریبا همدا څو شېبې مخکې مونږ د هیواد له یو ملي سوداګر خنجان الکوزي سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړې. هغوی په دې ارتباط باندې مونږ ته ځینې ارقام راکړل او ویل چې شاوخوا 500 کانټینر چې په هغه کې غوښه او ځینې نور خوراکي مواد شامل دي دا په پېښور کې د پاکستانی پوځیانو لخوا درول شوی دی او ویل شوی دی چې تقریبا دا مال په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته لیږدول کېږي. حالان دا چې دوی په دې برخه کې خپله ټوله صفایي وړاندې کړې ده. صالح مخکې درې چې په دې ارتباط باندې نور خبرې وکړو، خپل د خنجان الکوزي څرګندونې به واورو چې هغوی د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې کړې دي.
دغه اکثر غوښی دي، د چرګانو غوښی دي او 500 کانټینر دي تقریبا دا هلته ولاړ دي او د دې 15-16 ورځې کېږي په پېښور کې ولاړ دي. یو تعداد تورخم ته راغلي، تورخم نه بیرته ګرځول دي. یو تعداد په کراچۍ کې ولاړ دي او دا د پاکستان نظامیانو بولي دي په دې نامه باندې چې دا د ناتو ته ځي. اما دا د ناتو مال نه دی او تر اوسه پورې دولت په دې کې زموږ سره همکاري نه ده کړې چې دا راخلاص شي.
بله صالح صاحب، د دې ترڅنګ دا هم ویل کېږي چې یو شمېر افغان سوداګرو د دې کابل چې په کراچۍ کې د دوی مالونه د زیات وخت لپاره ځندول شوي وو، دوی د کراچۍ له بندر څخه خپل مالونه بیرته د دوبۍ طرف ته او نورو سیمو ته پښه وړي دي. که څه هم تاسو په خنجان الکوزي په خبرو کې واورېدل چې حکومت تر اوسه پورې دغه ستونزه د هواري په برخه کې له دوی سره کومه همکاري نه ده کړې. همدا اوس را سره د سوداګرۍ وزارت ویان وحیدالله غازی خیل را سره د ټلیفون په لیکه ده. غازی خیل صاحب، تاسو به هم د ښاغلي الکوزي د څرګندونه اوریدلې وي، که تاسو دا ووایئ چې دغه ستونزه د هواري لپاره د سوداګرۍ وزارت تر اوسه پورې څه کړي دي او یا څه کول غواړي؟
وګورئ، لکه څنګه چې ناټو ځواکونو په پاکستان پوستو باندې بمبار کړی دی، د هغې رئیس د ناټو د پاکستان د حکومت اړیکې سره خړې پړې دي. نو دغه کنټینرونه چې ودرېدلي دي په پاکستان کې، موږ له هغوی سره تماس نیولی دی. متاسفانه هغوی ځواب موږ ته دا و چې دا نظامیان نیولي، فوج نیولي، لکه څرنګه چې الکوزي سره په خپلو څرګندونو کړې. موږ خپل وکیل تجار ته او تجارتیت چې په اسلام آباد کې وظیفه ورکړې ده چې څومره زر کېدی شي دغه خوراکي مواد په خرابېدو په حال کې دي. یعنی دا کېدی خراب شي، ځکه خوراکي مواد یې غوښتل شوي دا شیان دي ډېر زر دا راخلاص کړي. یعنی د افغانستان د تجارت او صنعت وزارت تماس نیولی دی او موږ هڅې کوو چې څومره زر کېدی شي چې دغه مالونه راخېږي د پاکستان حکومت.
غازی خیل صاحب، که دغه خبره لغونه نوره هم اوږده کړو، تقریبا وروسته له هغې چې د پاکستان سره نوې تړون د ترانزیت لاسلیک شو، د هغې نه وروسته هم د افغان سوداګرو دغه شکایتونه بیا بیا کېږي چې پاکستاني چارواکي د دغه ترانزیت تړون له مخې چلند نه کوي او حتی په دې وروستیو کې ځینې افغان سوداګر مجبور شوي چې خپل مالونه د کراچۍ بندر څخه بیرته د دوبۍ په لور باسي. په دې ارتباط باندې ستاسو روسي معلومات څه دي او نهایتا د دغه ستونزې د هواري لپاره څه ډول هلې ځلې روانې دي؟
نامه خو لاسلیک شوې ده، دولسم د جون وروسته هغه عملي شوې ده. ځینې تخنیکي مشکلات کله کله پېښېږي. اوس خو مخکې له دې نه پاکستان حکومت دا ادعا کړې وه چې دوی شک دا کاوه چې دغه مالونه چې د افغان سوداګرو دي ښایي دا په ناټو ته اکمالاتو کې. پخوا به دوی د کانټینرونو هغه سیلونه ماتول، بیا ورسره موږ تماس ونیو او ورته وویلې چې افغان سوداګر ناټو ته اکمالات نه کوي بلکې دا ملکي افغانانو ته کوي. اوس دا سره چې اوس د کانټینرونو سیلونه نه ماتوي او دوی دغه شک پخوا کاوه، مګر موږ دوی اوس هم دغه ادعا ښایي دا وکړي لکه زموږ سوداګرو چې وویلې چې هغوی داسې فکر کوي چې موږ ناټو ځواکونو ته اکمالات کوو. په داسې حال کې چې دغه اکمالات ناټو ځواکونو ته نه کېږي بلکې دا عادي ملکي افغانانو ته کېږي. موږ دوی ته دا ویلي دي او غواړو دوی قانع کړو او دغه مالونه چې هر څومره زر کېږي چې دا راقیق دي.
مننه غازی خیل صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه تاسو ته راجو کوم. د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره په راتلونکي کې ډېر لپاره چې پاکستاني پوځیان دا شک ونه کړي چې د افغان سوداګرو دا تجارتي مالونه د ناټو لپاره نه ځي، افغان حکومت د دغه تفاهم د رامنځته کولو لپاره کوم پروګرام په لاس لاندې لري چې دغه ستونزه بیا رامنځته نه شي؟
موږ د افغانستان د تجارت او صنعت وزیر په مشرۍ باندې یو هیات تللو ایران ته. هلته موږ د چابهار لیدنه وکړله، د چابهار بندر مو کتل. موږ غواړو له هغوی سره تفاهمنامه لاسلیک کړله. چابهار کې موږ د ځای مسله مطرح کړه هغوی سره، هغوی منتظره کوي. یو میلیون تنو تیل تفاهمنامه لاسلیک کړله. موږ غواړو چې موږ څو بندرونه په یو څه باندې متکي ونه اوسېږو، څو بندره ولرو، که بندر آباد دی، که چابهار دی، که کراچۍ ده، چې ټول ولرو. موږ په راتلونکي کې غواړو چې دغه سیاسي برادرو ته څنګه سوداګر لاسرسي ولري.
ډیره زیاته مننه د سوداګری وزارت وایان وحید الله غازی خیل چې زمون پښتنو ته ځواب راکول. سالسه چې دغه ټوله ستونزه د ناتو د اکمالاتي لارې د تړلو په سر رامنځته شوه، هم د څو شېبې مخکې چې زه سټوډیو ته راتلم ما د ناتو له وایان سره جنرال جاکوبسن سره په دې ترتیب باندې خبرې وکړې چې بل اخره ناتو څه کول غواړي. چون د اکمالاتي لارې بنده شوه، د نو حق هله سرګند کړ چې د پاکستان سره د دوی خبرې تقریبا مثبت لور ته روانې دي، او د هله مند چې ډیر سر به د ستونزه هوار شي او د ناتو اکمالات به بیرته د پاکستان لارې پرانیستل شي. په ورته وخت کې ځنې د نورو حلزلو ته هم اشاره کیږي چې ناتو یا امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو لارې خپل اکمالات افغانستان ته بشپړ کړي، خو د دې سره سره بیا هم د هڅې روانې دي چې د پاکستان سره د ستونزه هوار شي او د ناتو او د پاکستان د ناتو د اکمالاتو په وړاندې خپل لارې پرانیستي. بل سالس
حمید مومند، ډیره مننه ستاسو له تفصیلي معلومات څخه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند رپورټ راکوه. افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستان د ناتو د اکمالاتو پر مخ چې له کومې ورځې لارې تړلې، نو د افغان سوداګرو مالونه یې هم درولې دي. پاکستان د ناتو په یوه حمله کې د څلورشتو پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو په اعتراض هغه لارې وتړلې چې په افغانستان کې ډیره بهرنیو ځواکونو ته ورباندې اکمالات کیږي. دې مسلې افغان سوداګرو ته هم ستونزې جوړې کړي او وخت نا وخت د دوی د مالونو مخنیوي کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against Al Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban
is surging
back to
the
solution.
And we are not.
The jihad is gone. The role boy
Federal Security безопасности и особенно властям
регион. Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Aus der Schule machke. Zand Afghanistan simi aw da nare la halato khabar kai.
اوس به د کندهار له حالاتو زنونه خبر کو. 2011 میلادي کال د کندهار لپاره هم خونړی او د امنیتی پیښو څخه ډکلو. په دغه کال کې د زیات شمیر ملکیانو ترڅنګ د کندهار د والی مرستیال او ګڼ نور چارواکي په بیلابیلو پیښو کې ووژل سول. محمد صادق رښتینی له دې شاره تفصیلي رپورت لري.
په 2011 کال کې تر بل هر وخت په کندهار کې امنیتی پیښې زیاتې وې. د کال د لومړۍ میاشتې پر 9 نیټه د کندهار د والی مرستیال او د لطیف اشناپ یو ځان وژونکي حمله کې ووژل سو.
د میوند په غر کې تقریبا د هلمند رود یا د غندب رود په دې منطقه کې زیبه هیږي د وګړو څخه دوی تروسه په ندي مستفید شي.
عبد اللطیف اشنا د کندهار یو با استعداد شخص وو. د کندهار د پوهنتون د استاد او د کلو پراختیا د رئیس په توګه یې هم د تر سره کړی وي. د اپریل د میاشتې په 15 نیټه د کندهار د امنیه کمانډان خان محمد مجاهد په امنیه کمانډانی کې د نن په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل سو.
وکاس په یو ځای کې د کمین په شکل باندې
خان محمد مجاهد په کندهار کې د یو قومي مشر او جهادي شخصیت په سترګه قتل کېدل. د جولای د میاشتې پر 28 نیټه د کندهار شاروال غلام حیدر حمیدی په شاروالۍ کې د نن په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل سو.
الحمدلله موږ دا توانې لرو چې موږ $50,000 د کندهار د شاوري له خوا څخه د دې کومک لپاره ورکو. ان شاء الله تعالی په دې کې په تماس کې یو چې کوم صندوق چې د دې لپاره تاکیږي پیسه پر افغانستان کې دی چې کندهار شاوري به اول هغه څوک چې د دې $50,000 کومک د جاپان د ورونو فند سره کوي.
غلام حیدر حمیدی دندې تجمن کاسو چې تر ډیره د کندهار په بیا رغونې کې خورا شروع لوباوه. د همدې میاشتې په وروستیو کې په یو بل پیښه کې د ولسمشر حمید کرزی ورور او د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی د خپل ساتونکو لخوا په خپل کور کې ووژل سو.
کوچنی موچن دی لکه خلک لاړ سي خپل رائے ورکړي. ژوند باید ډیر عجیش کارا سي، حالت باید ډیر عجیش کارا سي.
احمد ولی کرزی د افغانستان په کچه مهم شخص او قومي مشر وو. یو شمیر نړیوالو رسنیو لکم ثبوت پراته پر نوموړي د نشي توکو د قاچاق تور لګوي، خو د نوموړي د غشتنی سره سره په دې برخه کې کوم ثبوت وړاندې نوسو. د احمد ولی کرزی تر وجل کې دوه ورځې وروسته د نوموړي د فاتحه په مراسمو کې چې د کندهار په سری جامع کې تر سره کېدل ځان وژونکي حمله وسوه. په دغه حمله کې د کندهار د علما او د شورا رئیس مولوی حکمت الله حکمت ووژل سو. په کندهار کې د دغه مهمو کسانو د وژل کېدو ترڅنګ په دغه کال کې د حج اوقافو دوه رئیسان، د شاروالۍ دوه مرستیالان، د ریګستان ولسوال او د امنیه کمانډان او تر شلو زیات قومي مشران هم په جلا جلا پیښو کې وژل سوي. په دغه کال کې په کندهار کې په لسګونه ځان وژونکي حملې وسوې. درې ځله پرله پسې یو شمېر دولتي تاسیسات هم د برید کوونکو لخوا په نښه شول. ټولو لوی حمله د کال پنځمایي کې پر ولایت مقام ملي امنیت او لومړی حفظه وچی پلسګونه ملکی او نظامی کسان پکې ووژل سو. د دې ترڅنګ په دغه کال کې زیات شمیر د سړک د غاړي د بمی چاودنو پیښې هم وسوي چې پلسګونه ملکی او نظامی کسان پکې ووژل سو. د دغه چاودنو څخه تر ټولو لوی په پنځمایي ولسوالۍ کې د یو شخصي شرکت د شلو کارکونکو وژل کېدل و. په 2018 کال کې د کندهار لپاره یو بل مهمه پیښه په امریکا کې د یو پادری لخوا د قران کریم د سوځل کېدو په خبرګون کې درې ورځې پر لپسې مظاهره وی چې ځاني او مالی زیانونه واړول.
دا وه د کندهار د تیر میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه. ورڅیرمه ولایت هلمند ته ورځو. د کجکي ولسوالۍ خلک له ناامنۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي په ولسوالۍ کې زیاتې سیمې د بهرنیو ځواکونو په پوځي ساحو بدلې سوي او د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د الوتکو د لاسه خوب نه لري. الیاس دایي راپور راکوي.
په کجکي ولسوالۍ کې افغان او بهرني سرتیري هره ورځ بوخت دي چې امنیت ټینګ کړي او خلکو ته دا احساس ورکړي چې تاسو په امن کې یاست. په دې ولسوالۍ کې درې میاشتې کېږي چې د امریکایي سمندري ځواکونو یوه لیوه د افغان پولیسو سره په ګډه هم د امنیت او هم د نورو لومړیتوبونو په اړه د خلکو سره خبرې کوي. د کجکي هغه بازار چې شپږ کاله تړلی و له سره پرانیستل شوی دی. دوکانونه یې ډک تر سترګو کېږي او په دې ځای کې خلک خپل کارونه ډېر عادي پر مخ وړي. مګر د کجکي اوسېدونکو اوس هم د امنیت غوښتنه کوي. وایي آزاد تګ راتګ نشي کولای ځکه پولیس او امریکایي ځواکونه یې نیسي او زندان ته اچوي.
نوم مې نور محمد دی. د خلکو مشکل دغه دی چې څوک وطن ته شواسي عسکر او عسکری نه دغه امریکایان پسور شواسي بالا ګرځي په وطن کې مامګیری یا بلنګیری هغه خپل کارونه کوي. وایته طالب راولې قرارګاته پورته کوي. هلته بیا یوه ورځ بندیان یا دوې ورځ بندیان څوک لاکي څوک هلته بندیان دي.
د کچکي په بازار کې ډیر کسان وایي امریکایي ځواکونه دي احتیاط وکړي او د هر چا په خبره دي کسان نه نیسي ځکه یو شمېر کسان د خپل شخصي طرفګنۍ او دښمنۍ په خاطر دوی ته غلط معلومات ورکوي.
څوک د کور راوته چې د شپې څوک د کور نشي راتلی نن جمعه ته کلاسې یوې خواته نشي تللی. نو خو بیریږو وایي د امریکایان د شپې ګرځي په وطن کې یا د وایګیر به مې چې دغه مشکل دی. چاپې اوس بندې سوي دي چې دلته معنا دوی راغلي دي چاپې بندې سوي بیا چاپه نه ده ولې. زما موږ غوښتنه دغه ده چې دلته جامعت راسي امن دې راسي چې ټول مسلمانان سره یو سي سره خوشحاله سي. دغه دې نه چې یو بل ته شیطانه سره کې ګیري کې ما په تا ګیري بل په بل ګیري وای دا طالب دی یو د بل په تور مو سره ګیري.
د کجکي ولسوالۍ د کښتۍ وانانو د کلي نیمم ځکه بهرنیو ځواکونو نیولې ده. د نیم پاته کلی خلک یا خو کډوال سوي دي یا یې پاته کسان د بهرنیو ځواکونو شکایت کوي. وایي د کرهنې مځکې د امریکایي سمندري ځواکونو له لورې د الوتکو په میدان او د ټانګونو په تمځای بدلې سوي دي. د کښتیوانانو د کلی یو 12 کلن ماشوم وایي د امریکایانو د الوتکو د تګ راتګ وخت معلوم نه دی. دی وایي کله چې ماښام راسي نو ټول خوب وباسي.
موږ ډېر په عذاب دي د تیارو سره. موږ ته شپې د خوب کې پیدیو چې تیارې راسي موږ د خوب راویښ سو. ډېر په عذاب یو. شپه دغه رقم تېره سي د شپې تیارې راځي کښېنې دلته په لاډه کې. غوښتنه مو دا ده چې دغه تیارې چې د ورځې راځي د شپې دې د په میدان کې نه کښېنې.
په کښته کجکي کې د کښېوانانو د کلي یو تن اوسېدونکی اسدالله وایي د همدې نظامي هډې او الوتکو د لاسه ډېری کورونه کډه سوي دي. اسدالله وایي که چېرې د په بل ځای کې د کور د کرایې وس درلودلی نو دلته نه پاتې کېدی.
و دا تیاری چې دلته د شپې د خواته زموږ پر سر یو باندې راولې ډېرې کښته کړي. یو خو امریکایان په شکو ولاړې لاسونه شورې یو کوچنیان ته او بل خلک یې دا رقم په عذاب کړي چې پر کورو باندې کښته راولې کښېني. نو زموږ کورونه دا دی چې اوس دا خلک چې ټول هلته مهاجر سوي دي پراته دي د بل په کنډوالو کې. اوس اول موږ به ځان ته موږ دغه بېچ نه و چې موږ د معنا مقصد بل ځای د سرای د کرایې پیسې دي موږ ورکو نه. په دې ژمي کې کوم درلودی نو موږ تلو د دې ځای څخه موږ تلو. اوس هغه خواته مو قرارګاه د دې خواته مو د میلیانو سره دی موږ نه د شپې راوتی سو موږ مقصد نه د ورځې راوتلی سو.
د کجکي ولسوال ملا شراف الدین هم په کجکي ولسوالۍ کې د امنیت د دغه ټکني بهیر څخه راضي نه دی. وایي په کجکي کې یوازې دوه کلي د افغان او امریکایي سمندري ځواکونو له لورې تر ولکې لاندې سوي دي. ولسوال غوښتنه کوي چې د کجکي ولسوالۍ په نهه پاتو نورو کلي کې دې هم عملیات وسي ځکه ملا شراف الدین وایي هلته ډیر خلک ژوند کوي او د کجکي لپاره ډېر مهمې سیمې دي.
ډېر سنې هم سپېرې سوي چې کجکي ونیول سوی. زه به وایم چې نه وطنه پاتې دی وطن نیول سوی. نو خو معلومات یې وکړي مهرباني دې وکړي کوم دی کجکي نیول سوی دي. کجکي ولسوالۍ لس وطنه ده یو وطنه ده یو نیول سوی دوه ګرده پاتې دي. ما خارجیان ته ویل مال تیار نه یې پرې شي وایي سد نیولې ده. نو دا څنګه ته ولسوالۍ خو پرې خو خام نه یې پرون دا ته مستدزر خلک ځای به ځای کړل دا نیول سوی.
ملا شرف الدین ګیلا وکړه چې کجکی ته توجه ډیر نه وخت سوی ده، ځکه دی وایي دا ولسوالۍ تر ناوې ګرمسیر او نورو په دې خاطر مهمه ده چې د نړۍ په سطح د برېښنا دوهم بند لري. خو ټینګار یې وکړ چې په کجکی کې تغییرات راتلونکي دي او په نږدې ورځو کې به دلته دوه ښوونځي پرانیزي. په کجکی کې د امریکایي سمندري ځواکونو قمندان جورج بینسن وایي په لومړیتوبونو کې د کښته کجکی په شمول د کجکی د ډیم امنیت مهم دی او وروسته به کرار کرار نور کجکی ته هم عملیات وغځوي. دی وایي دا اوس مهمه ده چې د کجکی ډام او کښته کجکی په امن کې کړو او هغه لار چې د کښته کجکی څخه تر ډیم پورې تللې ده ورغول سي او په عین وخت کې به د کښته کجکی د بیا رغونې کارونه هم پیل سي. څو ساروان کله او سنگین له کجکی سره ونښلو. دوی وویل اوس په کجکی کې د افغان دولت اداره موجوده ده او پولیس غذایونو ته تللی سي چې وړاندې تر دې نسو تللی او موږ په ګډه د کجکی د امنیت د پراخوالي لپاره کار کوو. په کجکی کې یوه میاشت وړاندې د افغان او امریکایي سمندري ځواکونو له لورې عملیات وسوه چې د چارواکو په خبره د لشکرګاه څخه هلته غځېدلې لار پرانستې ده او د خلکو ژوند د ورځې نه بلې ته عادي لور ته راګرځي. خو په کجکی کې د زمینداور په نوم پراخه سیمه لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او هره ورځ د غذای نه د افغان او بهرنیو ځواکونو لور ته د مرګ ژوبلې داړولو خبرونه ورکوي.
په نورستان ولایت کې د خلکو په مټ نوې سړک جوړیږي. د دغه ولایت مرکز نوري غزیدلې لارې نه امن دي. وخت نا وخت وسلوال طالبان تړي چې له دې سره په سیمه کې د خوراکي او نورو موادو قحطي زیاتیږي. روح الله انوري رپورټ راکوي.
د نورستان مرکز پارونته د کونړ د پیج او چپی دری ولسوالیو کې سړک غزیدلې دي چې ډیری وختونه د وسلوالو طالبانو او نورو جنگیالیو له لوري د ترافیک پر مخ تړل کیږي چې ور سره په نورستان کې د خوراکي موادو نرخونه لوړیږي او په ځانګړي ډول دولتي مامورینو د پاره پر دغه لار تګ راتګ مشکل کار وي. د نورستان والی تمیم نورستانی ازادي راډیو ته وویل د لارو د همیشه پرانستلو او د خلکو ستونزو ته د تل د پاره د پایټکی ایښودلو په خاطر خلکو د واما ولسوالۍ د کوردر څخه د لغمان ولایت پر لور د یو سرک د غزولو پریکړه وکړه او تیر کال یې پر کار پیل وکړ چې اتیا سلنه کاری بشپړ شوی او نورې چارې به یې هم تکمیل شي. د کوردر د سرک کار په ډیره بیړه روان دی. د کوردر له طرفه اتیا سلنه کار بشپړ شوی دی. اوس د تیتین له طرفه هم کار روان دی. څوارلس ډلې هلته کار کوي. د هر کلی څخه خلک راوتلي دي. موږ ورسره یوازې د باروتو مرسته کړې چې څو پرې غټې تیږې له منځه یوسي او نور هیڅ ډول کومک خلکو سره نه دی شوی. د نورستان والی ویل دوی هڅه کوي چې ختیځ مرکزی او لویدیز نورستان یو بل سره د سرکونو د غځولو په وسیله ونخلوي. هغه له مرکزی دولت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید د نورستان د آبادۍ د پاره ځانګړی پام وکړي ځکه چې د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله دغه ولایت د آبادۍ په برخه کې ډیر وروسته پاتې دی. نورستانیان وایي که چیرته د کوردر سرک بشپړ شي نو له یوې خوا به د نورستان دولتي چارواکي او عام وګړي له کومې ویرې پرته وکولی شي چې پارون ته تګ راتګ وکړي او له بلې لورې به کابل او جلال آباد ته د نورستان مرکزی برخې نږدې او فاصله به لنډه شي.
اوس به حمید مومند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر افغانستان کومې تفسیرې خپرې کړي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې تر ډیره د نوي 2012 میلادي کال په پیل او له دې سره جوخت د ځینو ستونزو په اړه بحثونه کړي. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې په یو تفصیلي مطلب کې په افغانستان کې د تیر میلادي کال ځینو هغو مهمو پیښو ته کتنه کړې چې د ورځپاڼې په وینا په نوي میلادي کال کې به هم اغیزې موجودې وي. د ورځپاڼې په وینا د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې هغه څه دي چې په 2012 میلادي کال کې به هم دوام وکړي. ورځپاڼه لیکي چې په نوي میلادي کال کې به د اندېښنه هم په خپل ځای پاتې وي چې آیا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان حکومت د کورنیو او سیمه ییزو ننګونو په وړاندې په یوازیتوب سره بریالی چلند وکړي شي. ورځپاڼې د همدې مطلب پاتې برخه په تیر میلادي کال کې په نړۍ کې او په تیره بیا په منځني ختیځ کې مهمو پیښو او سیاسي بدلونونو ته ځانګړې کړې او د هغې عوامل څېړلې دي. آؤٹلوک انگلیسی جب روسپان لکھل چھ نوی کال دا مزل پدا سے حلق پہلے کے چھ افغانان دا تیر کال دا زڑ بگنون کو پیخو چھ پک خپل عزیزان للاسا ورکڑی یا دون لزان سر لری روسپان تیر میلادی کال پا افغانستان کے دا بہرنی زواکون لپارا ہم خونڑے پلالے او لکھلے چھ نڑے والے ٹولانے او پتیرا بے حاغو ہے وادونو چھ افغانستان تا خپل پوزیان را لگلے دا خپل لزگون سر تیرو دا وجن شاہدان وو روسپانه له دې پیښو سره سره روان نوي کال ته خوشبيني څرګنده کړې او لیکلې چې افغانان به په دې کال کې د سولې د بهیر په اړه پرمختګونه په پوره غور سره وڅاري روسپانه لیکلې چې افغانان د سیاسي حلو ځلو له لارې په هیواد کې د جګړې پای ته رسول غواړي خو هیڅکله هم دا نشي منلی چې په اساسي قانون د کومه معامله وشي انیس دولتي روسپانه که څه هم تیر کال د افغانستان لپاره له پیښو ډک بللې خو هیله څرګنده کړې چې په نوي کال کې به افغانان په خپل هیواد کې د سولې او سوکالۍ شاهدان وي روسپانه د تیر کال پیښو ته په اشاره لیکلې چې دغه کال د بریاو تیروتنو او پاتې راتلو کال و خو د روسپانه په وینا څه چې تیر شول هغه تیر شول او اوس باید راتلونکي ته فکر وشي ویسا خپلواکه ورسپانه بیا تیر کال د افغان حکومت لپاره له فشارونو ډک کال بلل چې هم د ورسپانه په وینا د نړیوالو لخوا او هم د وسلوالو مخالفینو لخوا متوجه وو
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو اوس بل اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو سرخطونه وورو
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انډونیزیا په اوبو کې په ډوبه شوې بیړۍ کې د دریو افغانانو جسدونه موندل شوي او 19 تنه نور افغانان ژغورل شوي دي د کورنیو چارو وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې 2 تنه وسلوال مال مخالفان وژل شوي او 13 نور نیول شوي دي د ملي امنیت مسؤلان وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې 15 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي او دغه راز په هلمند ولایت کې له چاودیدونکو موادو څخه هغه ډک موټر نیولی چې حمله کوونکو غوښتل د امنیتي مسؤلانو د انتقال د کمیسون پر رئیس یې وچوي ایران وایي چې نن یې هرمز تنګې ته نږدې د سمندري مانورو په لړ کې د منځني واټن له مځکې څخه هوا ویشتونکی توغندی په بریالیتوب وازمایه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران د مرکزی بانک او مالی سکتور پر ضد نوي بندیزونه توشیح کړل رسمي احصایې ښیي چې په 2011 کال کې په عراق کې د ورتیرو کلونو په پرتله په تاوتریخوالو کې د تلفاتو شمیر خورا کم شوی دی او راپورونه وایي چې یوې زوربرې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب ودرجې و نن د جاپان په جنوب ختیځ کې د ایسو ټاپو ولړزاوه
یا د ژوند شتمنی
درنو اوریدونکو السلام علیکم فریده هوټ سیفی ام او تاسو ته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی د دیونه په پروګرام کې خراغلاست ویم میلمه ډاکټر دی ډاکټر عثمان پوپل ډاکټر سیف ډیر خراغلې پروګرام ته کزما आवाज اوري ان شاء الله بلې
بالکل آواز ہے اور ہم تشکر ڈاکٹر صاحب کا سلام دے رہے ہیں میں نے زہم ساس تھا اس کا سامکاران تھا اور تو لوانان تھا سلام نہ اور سلام تو رند کو
کرم بدن پدی پروگرام کی کوشش کو د حق و وریدون کو پختنی چی پاتیشی ودی د تیرو پروگرامونو پترس کی اگے تزوا بو یو یوی وریدون کی د بروسلوزس د ناروغی پاړه باندې پختنه کړي و د پروگرام په دوهمې برخه کې ورته خبرو متوجی وسی کولې شي چې پدی اړه تاسو هم خپل پختنی وکي چې د څه ډول ناروغی ده او دغه د دماغي سکتې په اړه باندې ډاکټر صاحب خلکو پوښتنه کړي وای کله کله موږ خبرونه کې اورو چې تاسو وای مثلا فلانی کس دماغي سکتې کړي دا وای موږ د زړه د سکتې خبر اوریدلې وا خو د دماغي سکتې څه ډول ناروغي ده نو موږ دا د هغه اوریدونکو چې پر لپسې ایمیلونه را لېګلې دي او پوښتنه کړي دي دا غوې د پوښتنو ته ځواب وي دي په خاطر چې وخت په نومونو او لیکونو باندې تیر نشي نو کوشش به وکړو چې فقط هم دغه پوښتنه مطرح کو تاسو هم کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ د ډاکټر صاحب عثمان پوپل څخه مستقیما خپل پوښتنې په دې باره کې وکړئ قلم او کاغذ تیار ولرئ لګرو سبا د ټلیفون نمبر هم درته وایم ډاکټر صاحب عثمان راځي هم دې نه پیل کو چې کله چې موږ وایو دماغي سکتا ده یعنی څه کېږي د انسان په دماغ کې
بله اصلا د اساس دماغي سکتې او د قلبي سکتې د دوه اساس یو شی ده علت دا ده چې قلبي سکته کې وینه قلب ته نه رسیږي او د قلب هغه برخه چې د پمپ وظیفه لري هغه کار نشي کولی او هماغه ده چې انسان مري. او دماغي سکته هم عین شکل ده، کله چې دماغ ته وینه ونه رسیږي دماغ یو قسمت له بینه ځي او په دې ډول دماغ خپله وظیفه له لاسه ورکوي او مریض یا مری یا فلجی کی اعراض علائم کی پیدا کی. یہ اصلا دا ستروک یا دماغی سکته دست تعریف میشه دفتا دماغی صدمه او یا پا ها دول دماغی صدمه لکبل یا پیدا دا اعراض علائم پا بادن کی پیدا کی چه دغت دماغی سکته وی او یا وزنه یا وزنه علت دیوین دی جریان کموالای به دماغ تر کیدای شي په دوه حالاتو کې مطرح راشي. اولات دوه شی ده، یو دا چې امکان لري چې وینه لخته شي په هغه رګونو کې چې دماغ ته وینه رسوي او په دې ډول دماغ ته وینه نه رسیږي او د دماغ هماغه قسمت مري او په دې ډول وای وای چې دماغي سکته. او دا یا کیدلی شي چې خپله دا واړه رګونه چې په دماغ کې دي دا وچوي او په دې ډول هلته وینه ورکوي. وینه چې ټوله شوه په دماغ په هر قسمت کې هماغه قسمت تر فشار لاندې راوړي او دماغ خپل نورمال وظیفه نشي اجرا کولی.
مننه ډاکټر صاحب پوپل د ستاسو معلوماتو نه دومره موږ واغوستل چې یعنې دا موږ چې وایي ستروک یا دماغي سکته څه شی دی په دې باندې تاسو خبرې وکړې. تاسو دوه خبرو ته اشاره وکړه، تاسو ویلي چې کېدای شي وینه هغه وړو رګونو کې چې مغزو ته رسیږي هغې کې یا د چا خبره لخته شي یا بنده شي او یا دا چې واړه رګونه وچوي، دا ولې داسې کېږي؟ ولې دغسې حالت راځي چې په دې رګونو کې یا وینه جمع شي یا دا چې دومره شي چې هغه رګ وچوي؟ یعنې مثلا ټول انسانانو کې خو نه کېږي، یو انسان داسې یو پیښ سره مخامخ کېږي، علت څه شی دی؟
د دې علت څو شاید د دې په خلاصه اولی علت هغه د خلک چې وزن زیات وي د هغه دوی په وجود کې شاه هم ډېر زیات وي. شاه هم چې دي دا خپله په مابین د رګونو کې ټولیږي او هغه رګونه تنګوي او بالاخره یو وخت کېږي چې یو قسمت دغه د رګونو چې باندې یوه ټوټه یې جدا کېږي او ځي په دماغ ته، دماغ په رګونو کې هماغه قسمت بندوي او د دغه مرض سبب ګرځي. هغه خلک چې مثلا چې د زړه په ناروغیو باندې اخته وي، هغه خلک چې جګ فشار ولري، هغه خلک چې شکر ناروغۍ ولري، هغه خلک چې کولیسټرول جګ وي، هغه خلک چې سګرټ کوي او همدارنګه یا پتې دا نور د وینې ناروغۍ دي چې په هغه کې د وینې غلظت زیاتېږي او یا بعضې هارمونونه هم دي، استروجن هارمونونه دي چې دا ټول دغه حالت دي چې زمینه دغه ستروک یا دماغي سکتې ته برابروي. نو خپله دماغي سکته چې ده خپله د یو خاص مرض نه ده، دغه عوامل دي څوک چې دغه مرضونه ولري، مثلا چې د چا چې زړه تکلیف ولري د هغه زړه بعضې وخت کې غیر منظم کار کوي او په دې ډول کېږي چې یو ترومبوس سیمبوله یوه ټوټه له دغه ځایونه جدا شي او په هغه ځای کې بنده شي او د دغه دماغي سکتې یا د قلبي سکتې سبب کېږي.
یعنی د ستاسو خبرې ته مې غوږ نیولې او را یاد شو چې څومره ډېرې ناروغۍ دي چې دا ډاکټر صاحبانو سره ورباندې خبرې کوو او دوی ټول ارتباط ورکوي دې مسلې ته، دا د وزن د زیاتوالي سره. یعنی سړی حیران شي چې څومره ډېر دغه د لکه اوس د تاسو دې کې هم یاده کړه چې که وزن زیات شي دا شهم یا غوړ ډېر شي بدن کې، نو بیا دا د رګونو د تنګېدو او بندېدو سبب کېدی شي. یا مثلا دا د سګریټو خبره هم ډېره یادېږي چې د زړه ناروغۍ او دې سره څومره ارتباط لري. خو دا د تاسو هم یادونه وکړه. نو اوریدونکي کولی شي تاسو ته ټلیفون وکړي، د ټلیفون نمبر به درته ووایم. کولی شي مستقیما له ډاکټر صاحب پوپل څخه چې متخصص ډاکټر دی، افغان ډاکټر دی، په ډنمارک کې د ناروغانو تداوی کوي او دا د خپل وخت ورکړی تاسو ته چې پوښتنو ته ځواب ووایي. مننه تینا کوي. یو ځل بیا کولی شي ټلیفون وکړي ازادي راډیو ته، که په کابل کې د ازادي راډیو تاسو ته ټلیفون اسانی، نو 0000822 55 55 او یا هم بل نمبر ده 0999203 50 40 0. او که اروپا ته ټلیفون کوئ، د ټلیفون امکانات در سره یې 900 د ټلیفون نمبر دی په لږ تفاوت سره، یعنی 0000422 112 0001 او یا هم 4101 یا هم 4301 باندې ټلیفون کولای شي او له ډاکټر صاحب عثمان څخه په مستقیمه توګه باندې په ځنګړې توګه که پام دی وی ناروغي پښتنو کې خبرې چې هغه د اصلي موضوع نه لري پاتې نشو او تاسو خپل ځوابونه تر لاسه کړئ شي. نو اوریدونکو ټلیفونونه به ډاکټر صاحب واخلو او بیا به تاسو په دې امر ته خبرې وکړي چې په دې خاطر چې د غستروک یا د مغی سکتې مخنیوي وشي کومه مهمه خبرې دي چې تاسو دې او ډاکټر په توګه باندې توصیه کوي خلکو ته هغه باندې به راته خبرې وکړي تاسو هم لګ د مشایخه یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو دا پښتنې وکړي خپلې خبرې وکړي لطفا. ها دا دې بل اوریدونکو په وخت د دې ټلیفون لکه چې دا شو مهرباني وکړي ازادي رادیو دا خبرې وکړي لطفا.
د ننګرهار ولایت څخه د لږه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ د لږه سیب له ننګرهار
ما څه ته په خبره پوښتنه د بزنادو ته دایم د پاره د سر درد کوي.
ها سر دي درد کوي. اها ډاکټر صاحب عثمان د دوی خبره تاسو واورید د ډاکټر ټلیفون کې دوی نه شو خالي هم دومره ویني چې همیشه مې سر درد کوي. خو نو د سر درد خو بشمار الهتون دي زما یادیږي ډاکټر صاحب اکرام ملکزی په دې باندې په ځنګړې توګه باندې یو لړۍ زمونږ واچې معلومات ورکړل او د سر خو بشمار الهتون یو خوده نو که تاسو واړی په دې اکله باندې معلومات ووري لږ زر خپل تفصیل وي ټلیفون کوي یا پیغام کې دی وي چې سرم څنګه خوږیږي کم وخت کې خوږیږي ډاکټر ته تلی نه تلی یا مثلا سر خوږ سره نور څه د غدې درته زړه بده چې شیخونه لري یا سرم ګرځینه د شین ټول وي نو بیا به لکتر لګي یو څه نه خیره معلوم شي او ډاکټر سیبان به وکول شي چې تاسو ځواب یو کده سی وي چې ما سر خوږیږي نو سر خوږی خو کله چې سره لګ به خوب هم شي سره خوږیږي لکه ستړم شي سره خوږیږي د دې پته څه چې سه لته یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ لطفا خبري وکړئ. مهرباني وکړئ خبري وکړئ اورم بالکل اورم خبري وکړئ لطفا.
وزن چاواله
ها یعنی وزن د چی سره کمیږي خشابه سي پروگرام واوره ډاکټر سي بدر ته خبري وکړه چې وزن سره خپل کم کی ډاکټر سي عثمان وینو بیا د ستروک او د دماغ سکتې خطر کمیږي. یو بل اوریدونکو هم دې مهرباني وکړئ خبري وکړئ لطفا. بلې خبري وکړئ ازادي رادیو دا خبري وکړئ. بلې کوشش وکړئ چې خبري وکړئ کنه وخت ضایع کیږي متاسفه یم. ها ډاکټر صاحب عثمان دا خبرې پیخیږي دغه ټلیفونونو کې همیشه ستونزې د افغانستان خلک لرو سیمونه ټلیفون کوي او موږ آخري کوشش کوو خپل چې ځکه خلک په ډیرو لږو امکاناتو باندې چې کم امکانات لري مګر ټلیفون کوي ازادي رادیو ته خپل وخت او خپل پیسې مصرفي او نو خبردای چې تاسو کله ټلیفون کوي نو زر لطفا د خپل پښتنه په لوړ اواز کوي چې مصرف هم کیږي او بیا یو غټم تینه واخلي. یو بل اوریدونکو هم دې مهرباني وکړي خبرې وکړي لطفا. رادیو ام ټیټه کوي لطفا. رادیو ټیټه کوي چې بیرته आवाज اوریدل کیږي. رادیو ام ټیټه کوي او بیا خبري وکړي لطفا. ها مهرباني وکړه اورم بالکل اورم مهرباني وکړه.
سناولا د کندهار ولایت.
مهرباني وکړه سناولا له کندهار. ها مهرباني وکړه سناولا له کندهار.
نو دا چې دا درس وایي ما دا سګو مې نظر راځي دا څه مرګ دی.
ها چې درس وایي د سترګو دې نظر راځي ډاکټر صاحب عثمان پښتنه کله راي پښتنه ته نو کې به برسته جواب ورته وای
تنا چې درس وای سپسر غو نه دار دی او کدا غا چې نورمال هم ژوند کوي نه چې درس وای نه.
ها
ستر غو ډاکټر ته تللې نه ونه نه تللې بس اول ځل به تلل چې ستر غو ډاکټر ته دا ستر غو څوک نه یې سپسر ښکلا نه یم سلری اسکلانی آفرین. نور چیزی مریضی خود نداره؟
نه
اولین او با زیاده چکه که کمه؟
نه او با نه چیمه؟
خواه خواه او با چکه او با دیر گاتا که بی فوراج که دوادره لیتر او با چکه آغام گاتا که بی او اولین کار چه که بی لار که و داکتر تا دسترگو داکتر تا کی گی چه دسترگو دید که ده چیشی تغییرات را غلی بی او آقا ممکن که تا اینا که در کی که پا آقا باندی جول نشوی بیا با نور خبر پیسی وکو او وز خواه اول داگه کار وکه.
خدا دیدو دسترگی خی که داکتر سب خبری وکه
دستگیر ویم پسر محمد که جی او دا نارمال دا هر څوک چې درد دی روې په سر درد کوي خو دا کیږي دا سردردی علت دغه د سترګو وکړه چې سړي سترګې سم کار ونه کی او هغه فشار ټول باج په سر باندې راځي نو که ته لال سي او سترګې پرابلم دی حل شي آینه کې واخلې سردردی د مصرفه کیږي
ها کورم ودان نور وريدون کیم په ټلیفون کې لروخته د ستاسترګم خې کې ډاکټر سیب عثمان د سوري زمخ کې مونږ د هلمند یو راپور لرودو الته د مواړه مشومان دي چې دوی دی زی مدرسو کې قران مجید حفظ کوي نو بیا دوی دوی قانون دی چې اتنه حسات مکمل مشوم حق نه لري چې بل کارو کې فقط کتاب وي کتاب لستر غنیولي هغه مشومان هم د خبري کولی چې دوی دی ستر ګدید کم شوي دی او هغه راپور کې هم ډاکټرانو هم د توصيه وشي مشوم باید منس کې وقفه ولري او دومره ډیر کتاب ته ونګري شاید دام ډیره مطالعه کوي ممکنه دی یو دلیل هم دی یو بل اوریدون کې لرو مهرباني وکړي خبري وکړي لطفا ازادي رادیو ده
السلام علیکم گرانی قدرمونی خور پرید جان از ماشا غروی
بخیست از غاگ برام دیر خراغلی پروگرام تا کورم مدن
من اول خود نبی کال مبارکی تاسو او قدرمن دکتر سابتا و محیل دا چیز مجد غریب اولس نیک مرغی سوکالی آرامی سبب او کرده
انشالله منگم دعا کن
نو ډاکټر صاحب څه خو پښتنه ده ډاکټر صاحب محترم دا لوی سفر چې خلک کوي یو وخت کې داسې مار بدل په تیارو کې هم وایي دغه سټروک یا دغه دماغي سکته پېښېږي یو وار خو مې لا داسې واردل چې تقریبا دغه استرالیا ته چې خلک ځي نو ډېره لرې ده تقریبا وایي د کاله 15 نفره دغه دماغي سکته کوي آیا په دغه کې تاسو کومه څېړنه یا تاسو ته کوم معلومات شته که چېرې موږ ته په دغه باندې رڼا واچوي او کوي نو هغه سړی څنګه وکړي چې مطلب د دغه څخه ځان وژغوري چې دا دماغي سکته پر رانشي
کورم ودان
ډېر ښه سوال دی وکړه ډېر ښه زه به جواب ورکړم
مهرباني وکړئ یو څو دقیقې به ټلیفونونه نه اخلو او به خې دا لینونه ټول هم د سي ډاکټر صاحب روخان دي موږ ډېر زیات معذرت غواړو نه 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 ټلیفونونه خو څو دقیقې نه شو اغسته ځکه چې بیخي زیات دي په همدې دپاره ما غوښتل چې بخښنه وغواړم اوریدونکو نه لږ وروسته به واخلو فقط یو څو دقیقې به همدې اصلي موضوع باندې خبرې وکړي او بل به د دوی اخري اوریدونکي پوښتنې ته ځواب ووایي
دا دا ورور ډېر ښه سوال وکړه زه هم احترامات ته وړاندې کوم دا د فوري کال ورته مبارکي وایم دا درسته ده دا اینه میکانیزم اینه شاید لکه څوک چې په تایری کې د زیات وخت لپاره کینی اته لپاره ګونو باندې فشار راځي دغه له خاطر یو وخت سیا خو دا کوم کله چې په تایری کې نو چې سفر ډیرو دی مثلا سره له خاطر دی یا بیا ساتروست کپور ته شي دا په تایری کې یو وخت د خپل کلال شي نو دا بیا ډیره ګټه کوي او بعض خلک دي چې مثلا هغه مخه له مخه نه دا وینه لخت شي پخو کې هغه یو رقم دواګان اخلي باید هغه دوا فاطمی ډول واخلي ځکه هغه د وینې د لختګي دوه څخه دلګري کې مثلا بعض او دغه لپاره بعض حمله دار خې د تلفیه کیږي او یو معین وخت د عمل لري چې بار لغه نه باید دلال نشي سفر ونه کی پتا یې کې علت دغه شاید چې د زیات وخت لپاره کینی او په غوینو رګونو باندې فشار دی هغه دمکی او بندیږي دغه لپاره د خطر چې دغه موجوده چې دغه یو وینې لختفي یا په دماغ کې یا په قلب کې یا په پخو کې هر ځای کې امکانات لري
او د تیاری کې مخکې دینې چې سړی سفر شروع کی په شروع کې الته یو خی چې څنګه لاسونه خوځوي په خی خوځوي حرکت وکړي کنه تر زه په زه هغه شی ډیر مهم دي ډیر لک کسان دي چې هغه مراتی یم ځینی کسان دومره ورته پاملرنه نه کوي اختیام
خصوصا هغه څوک چې وزن زیات یا کوم ناروغي ولري هغه باید تل فیصد د مسلې ته متوجه وي دا ډیر ډیر زیات مهمه ده اوی اکل چې په تاره په چوکۍ کې چنتناس کې باج لک ځان کتو پورته وکړي ځکه چې هغه سیستم باید فعال وي
خا نو دا مهمه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه او خبرې وکړې وربانه دا د وزن د کمیدو په اړه باندې مې اوریدونکې پوښتنه کړې و چې یا د لکه چې د پروګرام په سر کې واوریدل چې تاسو ویلې چې تاسو
ډېر ښه موضوع اول خو هغه ورور ته به دا تلفه وکړم چې دا حیواني خواړه خو په هیڅ نه خوري تېواز دې دې باید د همیشه د نباتي غوړو څخه استفاده وکړي چې د دا ډېر کم انرژي ورکی نظر راځي او بل هغه شاهم چې حیواني
غواړی لري بیا هغه تجزیه کول یا ټوټې کېدل په بدن کې هغه ډېر ډېر مشکل ده نسبت نباتي ول او کوشش وکړي چې غوړ شیان ونه خوري او ډېر مهمه دا ده چې لږ سپورت وکړي که دقان وي خو هغه دې معمولا فزیکي ډول باندې فعال دي سره او هماغه ده چې په هغه خلکو کې دا واقعه ډېر کم لیدل کېږي او نور همیشه گردش وکړي مثلا کې باسکل امکانات دي باسکل وګرځوي او ډوډۍ چې خوري کافه تندرست له ډوډۍ نه نه څملي ځکه اکثره افغانان دا عادت لري وخت وروسته له چې ډوډۍ خوړل بیا شیبه د
تېر هغه کسان چې ډوډۍ ښه ډېره په مړه خېټه وخوري بیا نو
بله ډوډۍ چې خوري په یوازې ده چې یا وارې ځان وروسته تنباکي په یوازې ده درې څلور وارې کم کم ډوډۍ وخوري دا ډېر زیات مؤثره ده او ډېره مهمه ده چې دا د ماخستان له مخې چې موږ ډوډۍ خورو اکثر ران دغسې ده د اته نه لس بجې ډوډۍ وخوري بعد تیختي څملي دا د صحي له نقطې نظره بیخي غیر نارمل ده او ډېر ښه سیستم دا ده په دغه اروپایي امریکایي ممالک معمولا د ماخستان ډوډۍ په شپږو بجو باندې پنځو نه شپږو بجو د وختو کې خوري او تر اوسه اته نه بجې سړی څملي هغه ټوله جذبېږي نو په دې حساب باندې دغه شیان دي که د مراد کې او بل په غذا کې مثلا دوی بعض وقت دا مغزیات دا شیان هم د کولیسترول په جګېدو کې ډېر زیات تاثیر لري خو که یو شخص نارمل سپورت وکړي او دا د حیواناتو غوړې څخه کم استفاده وکړي ځوان وي فزیکي فعال وي نو د هغه وزن هم نه زیاتېږي.
ښه، یعنې د دې په ځای چې مثلا یو څوک د وازدې غوړې وخوري یا مثلا کوچ ډېر وخوري د دې په ځای باندې که فرزندانه بتي غوړې وخوري نو دا
وخوري
خاده مفید دی. خو غوړ په هر صورت باندې کنه باتی غوړیم وی ډاکټر سیف د افراط څنګه دی؟
افراط په چی کې کنه ده؟ د اسلام په نظر په هر شي کې چې باید افراط ونه کی او کولای شي چې د بیل غوړې نه خپل انرژي د بل شي مثلا بامیا ډیر ښه شي د لوبیا ډیر ښه شي د دې کولای شي چې دا نه زمي استفاده وکړي نو په دې سب غوړې په مجموع کې غوړې سره باید سره ډیر احتیاط وکړي
چې کم غوړي په افغانستان کې خو تقریبا ټول خواړه به غوړو نشته او چې ډیر غوړي پکې به خوند نیم ډیر یو خلک هغه ته مخه کوي خو دین خبر نه وي چې دی ویشي به خوند سم صحت خرابي. یو بل اوریدون کې د مېرمنې او کې ازادي رادیو د خبري وکړي لطفا. مننه خو کې
سلام علیکم څنګه ښه بخیر جوړه.
مننه ژوندې اوسې شکر الحمدلله تاسو خې یې مېرمنې مو کوي
شکر ډاکټر صاحب ما د افغانستان انا زه چې دا شی مې وښوره چې خوښنه بس د فن د بو درځي بس نو په خبره بس سن د افن د شی مغرش په ځاس چې دا څنګه څه د غدي صاحب
اب چې خوښنه نه یې بیا سر دې نه خوګيږي
یا بس بس پر شو چې خو بس بس چې شې دې راځي د صاحب بس بو درځي د سر دې کې راځي اثر کوي.
ها ډاکټر صاحب درته خبري وکي خامخه کور دی ودان خو دې همیشه خوشاله لره اسکله خوښینه نشي او اسکله د سرم خوګ مشه. یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکي خبري وکي لطفا ازادي رادیو د لطفا خبري وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
درد مورای کار را دید در قبل هم در پایه بود حالا بودم کم همون درد را احساس میکنم. دوال پشمه ایست که درد را احساس نگو میشه دوشتای اصلا زیر فشار داشت یا یک درد چی میشه یکان وقت احساس قرختی میکنه و پایین درد میکنه.
خب شما تلیفون تان قطع نکنین باشین که دکتر سیب از شما کدام سوال اگه داره که بتانه برتان جواب مناسب بگویه. فکر میکنم تلفونشان قطع شد. دکتر سیب یک کمی انتظار بکشین. دکتر سیب ای تلفون متاسفانه اینا نیستند، تلفون رابطه تلفون قطع شد. یک شنونده دیگر میگیریم و باز شما یک کوتاه بر از اینا هم توصیه داشته باشین با همین معلومات کوتاهی که دارین. بله مهربانی اوکی ازادی رادیو ده خبری اوکی لطفا.
سلام علیکم دکتر سیب محترم مدن شهر کابل مدن
داخلین بفرمایید. مدن
ترافیک
بله مشنوم بله
وسته کارم مرز بجره یتو باشه مامانی کمر مادر بدی دیگه بود
اها
پارسال
والا خوب هستم فرق بودم سه ماه بعد از والا میتونه سر پای تیره بوده را بگردم همی بیش دکتره جرای یه حساب میره میگه این دواره داره جرای یه حساب بطا صرف پورت خوراک ومی چی تو هست نظر دکتر سر
خب ببخشین تلفن شما پیشترم قطع شد بگوش شما باشه که دکتر سی بگه کتم سوال از شما بکنه کوتا باز برتان جواب میگه میربانی کنین دکتر سی عثمان
بله برادر محترم کدام قسمت کمرت عملیات کردی؟
این می باینم یاردو شده لشبیده شده که دیلی می قسمت بود تقریبا دو موردش تو پیچه کده بود رشه سبی مره ما سی ماه فرد بودم بازه چهارصد به سر عملیات شد نتیجه داده بود تنی
خب حال چطور سال دردت کجاست یک طرف دیگه طرف طرف پایات میره زرف چی رقم است درد چی وقت درد پیدا میشه میشه درد از گای هست گای نیست چی رقم است
نه فضل خدا درد هیچ نداره درد هیچ نداره ما دونی مراسی ما فرد بودم یکی پای ما فرد بود بعد از اینکه وزیاد شده چون سر بزر بازی نتیجه داد گشتم میتونم حالا یک آمسار رو برس میگیرم منطقه این یک کنی سال شده جور نمیشه من
گوش که برای را کند ای عملیات را که در چارتت بستر کده ایده که دمی هر ملک دنیا بکنه همی تو خطرناک است و ای که نتیجه بسیار خوب داده تو باید بسیار راضی باشی خوش باشی یگانه چیزش بازم همیست که بسیار فشار سری کمرت نبیاد و وقتی که تا بالا میشی بسیار به شکل مناسبش تا بالا شو حرکت های بسیار سخیل نکو از یک طرف که دیگه طرف دور میخوری باید بسیار منظم آسا آسا دور بخوری و این چیزا میای و این عملیات بسیار کلان است یگانه تداویش هم باید از همین طور است همین چی گیره که برید رهنمایی کده همون فعالیت های فیزیکی ده امور دوام بده و این واقعا نبی یک عملیات بسیار کلان است در این ملک هم که میشه اکثر نمی کنه بخاطر از اینکه نتیجه زیاد خوب نمیده و خودت یک آدم هستی هم طالمان بودی دیگه اون نتیجه بسیار خوبه چند سال هستی؟
ما تقریبا 30 باشم بگن 29 یا 23
خو جوان هستی همی فقراتت همی نزدیک شده بود یا ماوینش چیزی بود و رو دور کرد چی بود؟
نه تو پیچه شده بود طرف داخل درست ما دیدم درست دیدم پیچه شده بود داخل رشته سبیر پیچه کرده بود
نه بسیار خوب ای آساسا خوب میشه این وقت بسیار زیاد میگیره تمام همی چی اجرات عصبی که هست ترمیمی از این بسیار یا نمیشه یا بسیار باستر زمان زیاد میگیره و خودت بسیار باید راضی باشی و این بسیار یک عملیات کلان است و کوشش کن که وزن زیاد نشه و امور باید گفتم از حرکت های به جای از جلوگیری کن و وقتی که یک چیز رو بالا میکنی باید بسیار به شکل که لازم باشه امور رقم چیز کنی بالا کنیش از زمین به خاطر اینکه باز فشار سرید میه دیگه این تشویش نکن انشاءالله اینقدر که شده دیگه خوب میشه بسیار متوجه
وزنت باش انشالله که اینا خوب شون دکتر سی عثمان در مت موارد بیشتر فیزیوتراپی را توصیه میکنن شما برازیش
بلکل امو فیزیوتراپی بسیار بیاد ضروره بعد از هر عملیات خصوصا عملیات های جراحی عصبی یگانه چیزی که به درد میخوره فیزیوتراپی به این معنا که امو عضلات تو که زیاد ضعیف شده و دوباره قوی میشه و از ضعیف شدن دوباره عضلات امیر جلوگیری میکنه یگانه چیزی که هست که امور دوام به فیزیوتراپی تا انشالله 30 ساله هستی هیچ کدام پرابلم نیست پس یک سال بعد انشالله دردهایتم کلگیش گم میشه
امید درد کمر و مثلا همین چیزه که اینا خب دیگه حادثه برشان پیش شده ولی بسیار زیاد شده در میاواخر بسیاری کسا از این چیز شکایت میکنن مخصوصا کسایی که در دفترها مدت طولانی مثلا پیش کمپیوتر میشینن و کار میکنن این بسیار زیاد دیده میشم خودم مدت کمی که در این برنامه داریم چند دقیقه میشه در یک چند توصیه تانه بگین ممکن است شنونده ها که صدای ما رو میشنونده می لحظه به ذهنشان این چیزم خطور بکنه که مثلا چطور شوه که آدم از این دردها جلوگیری بکنه که مثلا هم بتونه ساعتای طولانی کار کنه و هم درد نداشته باشه
و چیزی که بسیار زیاد مهم است که امو مثلا کسی که پیش روی کمپیوتر میشینه باید به شکل منظم بشینه اگر این تو باشه که گردنش یعنی تو کج باشه یا کمر خود کج بگیره با مرور زمان این تکلیف زیاد شده امو فقرات بدن هم که وجود هم که هست اونا چیز کج میشه به این حساب بسیار زیاد مهم است کسی که کار میکنه مثلا یک کسی که دکانکاری که کار میکنه یک وزن بالا میکنه باید بسیار
به جای زور فریادی نزنه، به یک شکل او را بالا کنه که بسیار فشار سری کمر نه، به کسانی که دفتر کار میکنه اونا باید به شکل بشینه برای کمپیوتر که امو پوزیشن اصلی وجود انسان امور ایجاب میکنه. مثلا و دیگه چیزی که بسیار زیاد مهم است، چونی رو بسیار زیاد هم گفتم برای دوستای مال تجاری شد، وزن آدم باید بسیار زیاد نباشه، بخاطر چقدر وزن زیاد باشه امور، چون کمر وظیفه‌اش همیسته که انتقال میکنه کلگی وجوده، بازم فشار سری کمر میه. و دپالیش یک سپورتکه که بسیار نرم امروزه اگه جاش و فقط مثلا دوش یا یک بعضی سپورت های دیگه است به حساب بسیار زیاد کمک میکنه.
در بین کار هم میگن که مثلا بعد از چند ساعت که انسان کار میکنه اگه چند درکت کنه در
بین کار، مثلا کسانی که مثال به همراه کمپیوتر کار میکنه، وقتی که موشک کمپیوتر اکثر اینجا بعضی ما مریضا بسیار زیاد داریم، چون بسیار زیاد از اون استفاده میکنه، فشار میکنه انگشت اول خود، اکثرشان انگشتایشان یک تکلیف پیدا میکنه، به حساب باید یک مسافه ما بین کارشان باشه که او دوباره یک ریلکس بکنه. چنی
از شما بسیار زیاد تشکر. ما هم بین یک ریلکس میکنیم به گفت شما، یک وقفه